په پیښور کې د ورځې درې بجې شوردونکو د مشال رادیو د خپرونو په دې یوه بله ګړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ښوونیز پروګرام سندرې جادوګرې دروړو. خبرونه د بشیر ګواښ نه و.
د سعودي او پاکستان چارواکي په دوړخیزو اقتصادي چارو خبرې کوي. د وزیرستان ځوانانو د امن او ترقيتي کارونو غوښتنه کړې ده او په ننګرهار کې ډرون برید د داعش وسوالې ډلې یو شپږ کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب یو پلاوی نن د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د سعودي عرب مشري د سعودي عرب د پلاوی مشري د صنعت وزیر کوي او ورسره به د سعودي امیر ډیم تر څنګ گوادر کې د تیلو صفا کولو لړکی په سرمایه گزاری خبرې کیږي. د رسنیو تر مخه دغه پلاوی به په پاکستان کې څلور ورځې تیری کی او څلور تړونونه به لاسلیږي. عمران خان د پاکستان وزیر اعظم په توګه لومړنی بهرنی سفر د سپتمبر په 13مه سعودي عرب ته کړی و. هغه هلته د سعودي چارواکو سره د اقتصادي اړیکو په زیاتولو ټینګار وکړ. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم د قومي مشرانو دینی عالمانو ځایي فعالانو سره یوه غونډه پرون کړې ده. وایي غواړي د حکومت او پوځ چارواکو ته یوه جرګه ورولي چې په وزیرستان کې د بیا پیل شوې بیامنۍ مخنیوی وکړي. د دې تنظیم مشر نور الاسلام داوړ نن مشال ریډیو ته وویل چې په وزیرستان کې باید هغه ترقیتي کارونه هم ترسره شي چې حکومت یې وعده کړې ده.
فیصلہ کی جمیر گورنر ہاؤس تا پجرگا ورشی کا جی ایچ کیو تا پدر جرگا ورشی کا قومی اسمبلی تا پجرگا ورشی و میر دے امن پنوم بندے حکومت واپس کڑی و دا دے حکومت ذمہ وری دو چے دے عوام جان و مال تحفظ و حکومت کو دا دے ریاست ذمہ وری دو مشرا پیرا دا آشویا و آداشویا چے پر امن وزیرستان تا تو واپس کوی و پاشو خوشحال وزیرستان وی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې په وزیرستان کې له دیرشو ډیرې هدفي وژنې شوې دي. د ځینو بریدونو ذمواري طالبانو، د ځینو نورو لا هم چا نه ده منلې. امنیتي چارواکو په بیا ویلي چې دوی د امنیت ټینګ ساتلو کوشش کوي. د قبایلي ضلعو د وکیلانو اتحادیې غوښتنه کړې چې حکومت دې په خیبر پختونخوا کې شامل شو د غوسیمو ته زر تر زره عدالتي نظام وغځي. د دې وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت کولی شي دغه کار د کورنیو شخړو د هوارولو لپاره د عدالتونو په جوړولو سره وکړي. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره یوې کاري ډلې یا ټاسک فورس په جوړولو سره ویلي چې دغلته د عدالتي نظام غځولو تر څنګ به بلدیتی ټاکنی هم کیږي. خو د قبایلو خلک په قرار کارونو خوشاله نه دي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر وزیر اعظم فاروق حیدر خان ویلي پرون یې پر هلیکاپټر هندي ځواکونو ډزې وکړې. نوموړي په یو بیان کې زیاته کړې چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د هند او پاکستان پر پوله د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د کنټرول کرښې سره نږدې سیمو دوره کوله. خو نوموړي یا بل چاته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. د هغه په خبره دا ملکي هلیکاپټر د پاکستان فضايي حدونو دننه و. خو د هند د پوځ وین لفټنټ کرنل دیویندر آنن مدواتو سره خبرو کې ویلي چې دغه هلیکاپټر د هند خاورې ته ور اوښتی و. د هغه په وینا دوی تاییدوي چې په دغه هلیکاپټر یې ډزې کړې وي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان حکومت وایي که پاکستان د افغان جګړې سیاسي حل غواړي نو باید د ترګرې ضد مبارزې او سولې او ثبات په هڅو کې خپله همکاري په عمل کې ثابته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین صبغت الله احمدي پرون ناوخته دا خبره لاغه وروسته مشال ریډیو سره وکړه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل چې هېواد یې د افغان جګړې د سیاسي حل غوښتونکی دی. احمدي زیاته کړه د افغانستان سولې ته د رسیدو په برخه کې له پاکستانه د صادقانه همکاری و تملری. افغان چارواکی دریز لری چې پاکستان پر طالبانو اثر رسوخ کارول شي. خو پاکستان وایي اثر رسوخی که څه هم محدود دی خو خپل وسبه کوي. د افغانستان ننګرهار ولایت په خوګیاڼو ولسوالۍ کې 21 داعش وسلوال وژل شوي دي. د دې ولایت د والي مننه تاولا خوګیاڼي نن مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان بیګا د وزیرو په تنګي کې د بهرنو ځواکونو په ډرون بریدونو کې په نښه شول. خبر پاڼې په وژل شوو کې د څلورو پنجابي وګړو تر څنګ د قاري داود او ملنګ په نامه د داعش وسلوالو ډلې د دوو قومندانانو ذکر هم کړی دی. د جرمنی یو عدالت بلجیم ته د هغه ایرانی ډیپلوماټ ورلیګل منظور کړی چې په پیرس کې د جون په 13 شوی ایرانی اپوزیشن پر یوې جلسې د بمی چاودنې په پلانولو تورن شوی دی. دغه د نیول لپاره په ټول یورپ کې یو وارنټ جاری کړل شوی و. د جرمنی په بامبر کې د عدالت قاضي یا جج نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې د اسدالله اسدی په نامه دغه ډیپلوماټ د آسټریا په ویانا کې و، خو سفارتي استثناء ځکه نه لري چې د تورنېدو په وخت د خپل کار له هیواد لری په رخصتۍ او سفر وو. اسدی د جولای په میاشت کې په جرمنی کې نیول شوی وو. دغه تر نیول کېدو وروسته په همدې تړاو په بلجیم کې دوه په خټه ایرانیان د دوی په موټر کې د قوي چاودیدونکو موادو سره ونیول شول. د انډونیشیا چارواکو په زلزله او سونامی ځپلو سیمو کې د ژغورنې کارونو او امداد رسولو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. د انډونیشیا په سولاویسي جزیره کې د سپتمبر په 28 د 2.15 شدت زلزلې او بیا د سونامی له وجې لږ تر لږه 832 کسان ووژل شوي دي او ډېر خلک لا هم د کورنو د ملبې لاندې پاتې دي. ولسمشر جوکو ویدودو ویلي ژغورونکي د دغه کسانو د راویستلو لپاره درنو آلاتو ته اړ دي. نوموړي زیاته کړې د قدرتي افتونو وروسته په سیمه کې د زیاتره دوکانونو بندېدو له وجې د تیلو بجلی خوراک کمی هم شته دی. په همدې حال کې نن امدادي کارکوونکو د وژل شوو کسانو لپاره اجتماعي قبرونه جوړ کړي دي. په وژل شوو کې زیاتره د پالو ښار اوسیدونکي دي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به اورو.
نن د نهي پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپیه 13 پیسې غستل کیږي او په 1.25 روپیه 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپیه 10 پیسې او په 1.15 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 1.65 روپیه 40 پیسې او په 1.65 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 13 روپیه 40 پیسې او په 13 روپیه 10 پیسې. سعودي عرب ریال په 13 روپیه 50 پیسې او په 13 روپے لس پیسی. او 346 ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے غسل کی گی او 346 ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے خرسول کی گی او یو افغانی پہ یو روپے او یا پیسی غسل کی گی او پہ یو روپے دو او یا پیسی خرسول کی گی. اوس د موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوئټه او ژوب کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، بنو کې 24 او 22، کوئټه کې 24 او 5 او ژوب کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د سعودي حکومت یو پلاوی د محل د پاکستان په سفر دی او له پاکستان او چارواکو سره په هغه هیواد کې د پانګونو پر امکاناتو خبرې کوي. د چارو یو شنن کې وایي د سعودي سرمایه‌کاري به د پاکستان د مالی مشکلاتو د حل چارو سره مرسته وکړي.
سعودی ډیلیګیشن اګریمنټونو ته راغلی دی پاکستان لپاره خو دا چې پیسې راشي.
د پخوانیو قبایلي سیمو د وکیلانو ټولنه او مدني فعالان له حکومت غواړي چې د اوسې متا د هیواد عدالتي نظام وغځوي. سندرغاړي آشا بوسلے د ژوند او هنر حال او د هغه ځنې مشهورې سندرې اوري. لیدل مشال رادیو سروس. اولنۍ موضوع ته پر شو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي حکومت یو پلاوی پروندې اتوار پر اسلام آباد ته ورغلی او نن د ګل پر ورځې له پاکستانو چارواکو سره لیدنې کړې دي. د وزارت په وینا د دوړو هیوادونو چارواکو په مختلفو شعبو کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې کړې دي. ټاکل شوی سعودي پلاوی به گوادر بندر او ریکوډیک کان ته هم لاړ شي. چلونکي وایي پاکستان هڅه کوي په هغه هیواد کې د سعودي د پانګونې په ترڅ کې خپل مالی مشکلات حل کړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل د سعودي عرب د توانایي او صنعت وزیر په مشرۍ کې راغلي پلاوی سره به په ال ان جی کې د شراکت داري په داسو او د امیر باشا ډیمونو کې د سرمایه‌کاری په گوادر کې د تیلو صفا کولو کارخانه جوړولو ریکوډک کان او پاکستان ته په قرض پټرولیم مصنوعات په ورکولو خبرې کوي. د ترڅنګ دواړه ملکونه به یو شمیر د مفاهمت یاداښتونه هم لاسلیک کوي. د نوموړي په وینا د سعودي عرب نه راغلي پلاوی به سبا د نهه پورز بلوچستان کې د وادر بندرګه او د ریکوډک کان دوره هم کوي. د سعودي عرب نه راغلي د پلاوی سفر په حق لا خبريال او اقتصادي چارو په فدا محمد وای پاکستان دا وخت په ماشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی او غواړي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه قرض اخستلو په غیر ځان د دې مشکل حالات نه وباسي. نو څه کوي د سعودي عرب نه د مرستې سره سره په مختلفو څانګو کې د سرمایه‌کاري غوښتنه کړې ده.
بیرونی قرضی ورکول دی یا اندرونی زمون کمزورت حال دی نو په داسې وخت کې د سعودي عرب ډیلیګیشن د دې حکومت مخکې جامونو پورته کولو لپاره دا یو اهم سټیپ ګڼل کیږي، ځکه چې آی ایم ایف سره زمون مذاکرات کیږي نو هغه د هغې شرایط ډېر سخت. پاکستان ایکسپیکټیشن بورډ ډېر زیات ساتلي دي. پاکستان دا غواړي چې دي لس ارب ډالر خصوصاً په طریقې سره پاکستان کې دي انویسټمنټ وکړي.
پخوانی سفارتکار او بارانو چارو په ایاز وزیر وایي په پاکستان چې کله هم مشکل وخت راشي نو سعودي عرب یې مالی مرسته کوي او د سعودي د اعلی کچ پلاوی پاکستان ته راتللو نه ظاهریږي چې یو وار بیا ورسره مرستو ل راغلي.
سعودي ډیلیګیشن اګریمنټونو ته راغلی دی نو پاکستان د لپاره خو خدا چې پیسې راشي د مشکلو نه پاکستان راوځي. سعودي همیشه دا یو کار کړی دی چې کله پاکستان په مشکلاتو کې دارنګ ګیر شوی دی اقتصادي نو هغوی یا خو څه وخت پورې تیل په مفت څه ورکړي دي یا څه وخت پورې هغه پیسے رستو خیر دے راکے چکل اتا سو نوشی وہ سم پدے وقت کے دا پاکستان سر اگریمنٹ کولو تراتلل زوائم چے بیایو غٹ کو مکتے
دا ذکر دا چے عمران خان دا وزیراعظم چوکی سنبالو لورستا لمرنے سفر دا سعودی عربستان کڑے ہو او نمولی حغل تا دا سعودی باچا سلمان نا علاوہ ولی اہد محمد بن سلمان سر بیل بیل ملاقاتو نکڑی ہو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د پخوانیو قبایلي سیمو د وکیلانو ټولنې او خزینه فعالانو له حکومت غوښتي چې دغه سیمو ته د تر هر څه وړاندې د پاکستان عدالتي نظام وغځول شي. د مسلم لیگ نون نواز ګوند د تیر حکومت یا د سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو منظوري ورکړې وه او د تحریک انصاف په واکمنۍ موجوده مرکزي حکومت د دې عمل د ترسره کولو لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی. تفصیل پیښوره غلام غوث را کوي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده په دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي
مصیبت دا ده چې هغه څه شي لپاره موږ خلکو منډې والې دي او خلکو تکلیفونه تېر کړي دي هماغه شی د ټولو نه وروسته کړی دی چې هلته به عدالتونه جوړېږي او ځمکې اخلي او دا چې یو بانه ده ډیمینګ ټیکنس کې هېڅ د ځمکې اخیستلو ضرورت نشته دی چې کم د پولیټیکل پولیټیکلانو دفتر دي په دې کې په سلونو کمرې دي
بلې خوا ته د قبایلي سیمو خزینه فعالان وایي د نورو عدالتونو سره سم دي په قبایلي سیمو کې د کورنیو مسئلو د اورېدنې عدالتونه هم جوړ کړی شي. د پخوانیو قبایلي سیمو یو مدني فعاله سمینا اپریدی وای
په قبایلی علاقو کې هم د زنانو او د کټولې مسلې دي اغه د په وراثت کې هم حق نه دی ملو شوی. غریلو تشدد کیسز هم په کېشته دي. نارضامنده باندې ودونه په جرګه کې ټول چې دي نارینه ناشتي نو د زنانو هغه مسلې باندې څوک پوي نشي. نو د په دا ډېر ضروری دي چې رګینه کم زمونږ ملکی قانون دي چې اغه د اسلام هم مطابق دي چې اغه د قبایلو زنانو ته هم د تحفظ ملو شي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده وایي د کورنیو شخړو د حل عدالتونه د خیبر پښتونخوا په ضلعو کې ډیر ښه کار ترسره کوي او په کار ده د نورو عدالتونو د غزولو سره سم د عدالتونه هم قبایلي سیمو ته وغزولی شي.
زور زیاتی که یه عدالت منی که زور زیاتی بنه که او که صحاکی تا پاتی حق ورکی بیل دلم د قانون په مطابق شي ته دشمنی نه جوړیږي پکار دی چې دا درتونه ډېر زر هلته لاړ شي ولته
په مرکز کې د تحریک انصاف موجوده حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره یو کاری ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی او څو ورځې وړاندې په پېښور کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یادې ډلې غونډه هم ترسره شوې وه. خو په دغه غونډه کې په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکو لپاره د انتخاباتو او په یادو سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د زر تر زره تر سره کولو خبرې اترې شوې وې. خو د قبایلي سیمو وکیلان او مدني فعالان غوښتنه کوي چې تر ټولو اول دي دغه سیمو ته عدالتي نظام وغځولی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
په کورم کې د فرقیزو شخړو له امله بې کوره شوي د پړچنار خلک وایي کلونه وشول چې د سیمې پاکله د مری په لوزنامه کې د دوی خپل کورونو ته د ستنولو خبره شوې. خو دوی زیاتوي چې لا هم خپل کورونو ته نه دي تللي. یا د لوزنامه په مری کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ شوې. بلخوا چارواکي وایي دوی کوښښ کوي چې د متاثرین زر تر زره خپلو سیمو کې آباد کړي. د طارق اورگزی رپورټ ورو.
د پړچنار ځایي مشر او متاثره کس ملک اتولا وای په مری معاهده کې یوه ماده داده چې د جنگونو په وجه بې کوره شوي خلک به زر تر زره آبادول شي. خو تر اوسه داسې ونه شول. ملک اتولا وای په مری معاهده کې دا هم دی چې په کم ځای کې شیعه سنی په ګډه پاتې کیږي. هلته زوري دی چې له ورتلو مخکې دواړه فریقین پر ورولې سره د ژوند تیرولو لپاره د یوې لوزنامې پابند کړي.
د مری معاهده په تسلسل کې نورې معاهده شوي دي په پړچنار سټي باندې، په نورې لکو باندې. هغه ټولې معاهده چې کومه دي امپلیمنت کی هغوی نے عمل درآمد شروع شی، هغه عملی کی. صرف روڈ کلاو شوی، نورا امپلیمنٹیشن نه شوی. اوس پر کاډي خپل خپل لکو ته نه دی لوري.
په 2001 کال کې شی سونی ډلو ترمنځ نه خاطه تر کې دوه ورځې د پړچنار شاوخوا وسوه کورنۍ خپل کورونه پر خودلې دي او د ملک په مختلفو سیمو کې د کډواله ژوند تیروي. یو بل متاثر کس سید رحمان زازی وای جنگونو هلتا سوله لمنځه یوړه او دوی بے کوره کړل. خو دوی دا نه غوښتل او سره وشول. سید رحمان زازی وای اوسې حکومت خپل وطن ته زر تر زره ستانه کړي چې یو ځلې بیا د مخکې په شان ژوند شروع شي.
دا یو چې الله دې وګي چې مو دې توري کوم سا مغازه اړه وروري بیا شروع شي. مطلب دا چې مخکې د مو پلورونه وو یا ترونه وو په پرچینور کې قسم دی یو بل نه بغیر به ټیکاله نه خوړه. زه پوهېږم نه چې دا تعصب د کوم ځای نه پیدا شو. د مو مرور ورونه یو په کال چې واپس په خولیا کې واپس مو مطلب دا چې پرچینور ته بوځي.
د کامی سیملی غړی ساجد سنتوري وای ځنې داسې مسلې شته چې د هغې له وجې د پرچینار متاثرینو واپسي تر اوسه ځنډول شوی دا. خو بیا هم د کوشش کوي چې څومره زر وي د سیمې متاثرینو واپسي وکړي. مری امن معاہدہ شیعہ سنی مشران ترمنز په 2001 کال کې شوې ده. دغه معاہدہ په 2010 کال کې لامالکی دوروستا حالت د جنگونو په وجه بے کوره شوې. تر شلو زرو زیات کورنۍ واپس کړې شوې. خو د پړچنار خلک لا هم بے کوره دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د وزیرستان د ځوانانو تنظیم له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د حقیقي امن پر ځای کې. دوی وایي په سیمه کې د نامنای پیښو لړۍ وار بیا تیزه شوې. حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د ځوانانو زیاته کړې راتلونکو څو ورځو کې به د ټول وزیرستان په کچه لویه غونډه کوي او حکومت به خپلې دا غوښتنې وړاندې کوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان د سیوري لاندې سیمه کې د بدامنۍ مخانیولو، امن او ترقیاتی پروژو پر مخ بوولو لپاره غونډه شوې چې پکې ځوانانو او مشرانو ګډون کړي. د تنظیم مشران وایي روانو ورځو کې د ټول وزیرستان په سطح لویه جرګه را بلل غواړي چې پکې د هر مکتبه فکر خلک به ګډون کړي او سیمه کې دوی امن، ترقی او خوشحالي غواړي. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ د دغه غونډې مقصد په اړه وایي.
د بدامنی دو ټارګټ کلیم دا نه کپوش ګرځي نه را داسې کیمې مسالې چې عوام ته ورپېښتي ترقیاتی سکیمې شه رکاوټې دي. د ټول وزیرستان چې پښې سیاسي لیډرون ملکون صاحبون علما حضرات ټول وزیر و د وړوي میژ ان شاء الله غوړي فیصله کی چې میژ گورنر هاوس ته په جرګا ورشي کا جی ایچ کیو ته په درجه جرګا ورشي کا قومي اسمبلی ته په جرګا ورشي او د عوامې جان او مال تحفظ او حکومت کو میشترا پیرا دا واده شو چې پرامن وزیرستان ته توس واپس کوي.
د تنظیم ویان اسد الله وای دوی نور د تیارو نه بلکې د رڼا او امن ژوند غواړي.
میشه لویا غونډه وکړله چې وزیرستان شه کیما د بدامنی لیاره دو دغه ونی واشي. په هر صورت میشه د امن یقیني کول غوړي وزیرستان خلک ته نره ترقی او خوشحالي پچار دو او میشه زر نظر امن یقیني کول غوړي چې حکومت میشه ترقی می وعده کړی وي رنگ کېره موزه وي توسته ملاويږي توسه ته ترقیاتی کیمینا شریکېږي سکولینا کالجینا وي جوړېږي پابند دی فوري عمل کو همیش خلک نره پټنټه او په خیمه او پړنګ کېره
دا انتظامیه چارواکو د ځوانانو دغه غوښتنو په اړه په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای کولو لپاره متوجه دي او هڅه کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او ترقیاتی پروژې پر مخ بوزي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره امتحان یا ایټا تر سره شو چې پکې د چارواکو د وینا تر مخه له 8000 څخه زیات ولکانو جنکو برخه واغسته. په دې امتحان کې بریالي ځوانانو ته به د صوبې په بیلابیلو میډیکل کالجونو کې داخلي ورکول کیږي. په سواد کې هم دغه امتحان شوی خو پکې برخه اخیستونکي وایي دا امتحان څو واره وځنډول شو چې د دوی په خبره له وجې د دوی کارکردګي متاثره شوې ده. د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د ایټا امتحان تابع کونکو تر مخه سواد سیدو شریف گراسی گراوند کې د وو ضلعو 15000 نه زیاتو زده کونکو طبي کالجونو کې داخلو لپاره امتحان ورکړو. دغه کې 1200 جنکۍ هم شامل دي. امتحان په طریقه کار زی خلکو سختي نیوکه کړي او مشال ریډیو ته ویل چې درې واره دغه امتحان وزنډول شو ولې د زموارو په ضد څه قسمه ګامونه پورته نشول. د شنګلې سره تعلق لرونکي عبد الله وای چې داخله امتحان زده کونکو د ذهني فشار کار کړی دي.
د سره د سټوډنټان جری دا ډیر زیات جری هغه ډیسکریټ شوی دی او نفسیاتی طور چې دا نه غوتم ډیر غټ نقصان رسیدل لري. وسم منګه د کراغلی وو او رشتہ دار او خپل خپلوان دې ټیسټ لراغلی دي خو زمنګ وسم چې دا نه هغه وړه په اطمینان باندې نه دی ځکه نه دا چې کېده چې یو ځل خرشوې کې دې دا بیا خرش شوی نو ګورنمنت له پکار دی چې دې کسانو متچره دې سټریک اکشن واغستې شي.
د بونیر بچکټي سره تعلق لرونکو نادر خان وای چې په خپل بچی می په نامتو کالج کې زده کړې کړي او خټ ډيري نمبر یې اغستې ولې بیا تر هم د ایټا په نوم امتحان اغستې کیږي او دغه کې هم د درغلې خبرونه اوري.
زما په بچی په کیډټ کالج سات نه فارغ دی دا دویم کال له 967 مارکس راغلی وو دغه دا مطلب چې هغه یو قابلیت لکو کنه داغه نروستو ایټا ټیسټ را پیدا شو سخ کال پته ولګی دا چې په دې ایټا ټیسټ کې جدي نو اپلای کیږي. زمرد بچی دا تیر دوه ټیسټونو ذمہاری به څوک ورکی داغه نه چې مغلا په تیر دوه کالو کې شوی دا یا د نورو بچو نه شوی دا داغه جواب به څوک ورکی. مهرباني دیو کی د پی سی دا ایگزام دې دومره سخ کی چې د ایټا ټیسټ ضرورت را نشي.
طبي کالجونو داخلو امتحان درې واره د دینه وړاندې په دغه توګه د ځنډ ښکار شو چې پکې پرچا د وړاندې نه ښکار شو. دغه ټولې پښتنې مو چې کله د امتحان انچارج ډاکټر ضیاء الله څخه وکړي نو ښاغلی وایي
مخکې به کې لږه مسله شوې وه تاسو پته ده چې دا ټیسټ چې کوم دی یو دوه پیری کینسل شوی اوس د باران وجې نه اوس د نورو خبرو د وجې نه وزیر اعلی صاحب دا دغه وکړو چې تاسو دا خیر پوره مطمئن شئ نو دا ټیسټ وکړي. الحمدللہ دې پر لډیر خپ اطمینان سره په ټولو سنټرو کې دا ټیسټ شو.
امتحان تابع کونکو وای چې ټولو نه زیاتې نمبر اغستون کې وړمنی 1500 د کونکو تبه د خیبر پښتونخوا طبي کالجونو کې داخله ورکول شي او دې ترڅنګ په شخصي طبي کالجونو کې به په سیلف فینانس یعنی په رقم ورکول داخلو اغستونکو نمونه هم خیبر میډیکل کالج پیښور کې جوړ کړی شوی ټیم اعلانوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خالی پروز د پیښور د یو مقامی عدالت یو جج د اوریدنې پر مهال ویل وزیر اعظم عمران خان دی د ورځپاڼو له لارې خبر کړل شي چې د اکتوبر پر 24مه عدالت ته یا خو خپل حاضر شي او یا هم خپل یو وکیل ورولیږي. د عمران خان خلاف د کیس د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی فوزیه بیبي د شهرت زیانمنولو یا رسوایۍ په حواله جمع کړی دی. عمران خان د دینو نورو غړو تر څنګ په نوموړي هم د سنت په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو تور لګولی وو او له ګونده یې ایستلی وه. تفصیل په دې راپورټ کې.
د بدنامۍ د دې کیس اوریدنې لپاره د عمران خان وکیل صرف یو ځل عدالت ته حاضر شوی دی. د عدالت په وینا که عمران خان نه حاضریږي نو د کیس اوریدنه به یک طرفه کوي. د سینټ په تیر انتخاباتو کې چترال نه د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي په فوزیه بیبي د هارس ټریډینګ یا د خپل ووټ د خرڅولو تور دی، خو فوزیه بیبي دا تور ردوي او وایي چې د تور له وجې سیاسي، ټولنیز او کورنی ژوند ته یې نقصان رسېدلی. دی ویلي وو د عمران خان لخوا تور لګولو پسې پلټنې په کار وي. فوزیه بیبي په عدالت کې د بې بنیاده تورونو د لارې د بدنامولو کیس کې د نقصاناتو ازالي لپاره د 500 ملیون روپو مقدمه کړې ده. عدالت ته د حاضرېدو په اړه د قانوني چارو کارپو شخاور وایي چې د عدالت په نظر کې وزیر اعظم او عام تن برابر وي. د په وینا چې وکیل هم عدالت ته وړاندې کېدی شي، خو که عدالت د گواهی لپاره یو تن غواړي نو هغه پابند دی چې خپل به حاضرېږي. د زیاتې وی
چې دا چې کوم زما باندې الزام یا تهمت لګولې دی هغه کې حقیقت نشته دی، هغه ثبوت کوی نشي. او دا خبره که دا کوم د دې کې پټیشنر دی هغه که دا ثابت کړي دی کې سزا هم ملاوېدای شي، هغه جرمانه هم کېدای شي او د ده کیت سزا هم کېدای شي.
خبریالو د سیاسي چارو کارپو شمیم شاهد وای ښکاری داسې چې پاکستان تحریک انصاف به راتلونکي څو ورځو کې د دې کیس په اړه مشاورت کوي.
پرایم منسټر خلاف یو وړوکی عدالت اشتهار چاپ کولو دا خو د هغه کریډیبلټي بالکل دغه کوي، خو دا ده چې عدالت عدالتي په کار دا ده چې عمران خان که په خپله نشي راتلی هغه پرایم منسټر دی، هغه ته استثنا حاصله ده، خو په کار دا ده چې هغه وکیل راولیږي، هغه یو نماینده راولیږي او هغه دلته کې خپله خبره صفا کړي.
واضح دی چې تیر کال پخوانی د صوبایي اسمبلۍ غړي فوزیه بیبي سره د نورو صوبایي اسمبلۍ غړو د پېښور په پریس کلب کې د قرآن نیولو په وخت د ووټ خرڅولو یا د هارس ټریډینګ تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې کمی احتسابیانو د پلټنې وکړي او څوک چې ککړ دي د هغې پر ضد د کاروایي وکړی شي. د پاکستان تحریک انصاف او د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي میراج همایو خان پر ضد هم د هارس ټریډینګ تورونه وو، کم چې دوی هم رد کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
رویټرز خبری ایجنسی د چین پاکستان اقتصادي راهدارې منصوبې په اړه د پاکستان د نوي حکومت د اندېښنو پر موضوع یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي پاکستان غواړي د یادې پروژې لګښتونو او شرطونو ته له نوي سره کتنه وشي، خو چین ویلي یوازې هغه پرمختیایي پروژې به وارزوي چې پیل شوې نه دي. د دې لیکنې تفصیل درته ورو. د رویټرز ایجنسی لیکنه وایي د پاکستان لپاره له چین سره د اقتصادي راهدارۍ منصوبې ته له دې پلوه کتل چې په ترڅ کې به پاکستان څومره پور وړ شي او دا چې دغه پورونه به څنګه خلاصوي یو لوی چیلنج دی. په پاکستان کې د چین د یوې کړۍ یوې لار پروژې یوه لویه برخه د کراچۍ ساحلي ښار له پېښور ښار سره د ریل د پټلۍ په وسیله نښلول دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت د دغې پروژې پر مالي لګښت او شرطونو اندېښنې لري. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت د هیواد د پورونو خبره ډیره جدي نیولې او وایي چې نور قرضونه باید و نه خستل شي. لیکنه کاږي د سریلانکا، ملیشیا او مالدیپ نوي حکومتونه هم له چین سره د سرمایه‌کارۍ په برخه کې د دغو هیوادونو د تیرو حکومتونو له وزنامو اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت غوښتي چې د یوې کړۍ یوې لار پروژې ټول قراردادونه باید له نوي سره وارزول شي. پاکستاني چارواکو ویلي دغه تړونونه د هغه هیواد لپاره ګران تمامېږي او دا چې زیاته ګټه یې چین ته رسي. خو چینایي چارواکو بیا رویټرز ایجنسی ته ویلي دوی به یوازې هغو پروژو ته بیا کتنه وکړي چې پیل شوې نه دي. پاکستاني چارواکي وایي دوی په هغه هیواد کې د چین د سرمایه کارۍ په لړ کې شویو معاهدو ته ژمن دي، خو غواړي چې په ترڅ کې د پاکستانیانو د ټولنیزې پرمختیا هغه ژمنې چې د عمران خان د انتخاباتي کمپین پر مهال له هغوی سره شوې وې هم عملي شي. د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جنګ ایجنس ته ویلي بیجنګ تیار دی چې د اسلام آباد د نوو وړاندیزونو په رڼا کې په یاده پروژه کې بدلونونه راوړي. نوموړي زیاته کړې دوی به له پاکستان سره د هغه هیواد د اقتصاد او ټولنې د پرمخ بیولو په چارو کې پوره همکاري وکړي. د لیکنې تر مخه د پاکستان لپاره له چین سره د اقتصادي راهدارۍ پروژې ته د بیا کتنې کار ځکه هم ستونزمن دی چې هغه هیواد اړ دی چې د خپلو مالي مسلو د حل لپاره د چین د پور په پیسو تکیه وکړي. په لیکنه کې د یو پاکستانی وزیر په حواله زیاته شوې، دوی د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې پوښتنې لري، خو چې بل هیڅ یو هیواد په پاکستان کې پانګونې ته زړه نه کوي نو دوی څه وکړي؟
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، شارټ ویوز 2130، 15,350 او 15,555.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو وګی په پیښور کې د ورځې 3:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ ناورو. د سعودي عرب یو پلاوی نن د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره اسلام آباد ته ورغلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال د ریډیو ته وویل چې دغه پلاوی سره به د سرمایه ګزارۍ په اړه خبرې کیږي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم د قومي مشرانو، دینی عالمانو، ضعیف فعالانو سره پرون یوه غونډه کړې ده. وایي غواړي د حکومت او پوځ چارواکو ته یوه جرګه ورولیږي چې په وزیرستان کې د بیا پیلیدونکي بې امنۍ مخه ونیسي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر وزیر اعظم فاروق حیدر خان ویلي پرون یې پر هلیکاپټر هندي ځواکونو ډزې کړې دي. نوموړي په یو بیان کې زیاته کړې چې دا پېښه وخت رامنځته کړه چې د کنټرول کرښې سره نږدې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر ځینو سیمو دوره کوله. خو د هند د پوځ وایان لیفټنټ کرنل دویندر آنند مدبر سره خبرو کې ویلي چې دغه هلیکاپټر د دوی خاورې ته وروختی او ځکه یې دوی ډزې وکړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت په خوګڼو ولسوالۍ کې یو شدایش وسلوال وژل شوی دی. د دې ولایت د والي وینا توله خوګڼي نن مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼې کې ویلي چې دا کسان بیګا د وزیرو په تنګي کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون بریدونو کې په نښه شو. د هغه په وینا په وژل شوو کې څلور پنجابي وګړي هم شامل دي او دوه پکې د داعش وسلوالې ډلې قمندانان. د جرمنی یو عدالت بلجیم ته د هغه ایرانی ډیپلومیټ ورلېګل منظور کړی چې په پاریس کې د جون په 10 شوې ایرانی اپوزیشن پر یوې دوسیې د بمی چاودنې په پلانولو تورن دی. د هغه د نیولو لپاره په ټول یورپ کې یو وارنټ جاری شوی. د جرمنی په بامبرګ ښار کې د عدالت قاضي اجاج نن د اکتوبر په 1 نیټه وویل د اسدالله صدیق په نامه دغه ډیپلومیټ د استریا په ویانا کې و، خو سفارتي استثناء ځکه نه لري چې د تورنېدو په وخت د خپل کار له هېواده لرې په رخصتۍ او سفر. اوس هم اوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام سندرې جادوګرې درته ورو. ستړي مشي زه هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د هند د نومیالې سندرغاړې آشا بھوسلې د ژوند او هنر مختصر حال او ځینې مشهوري سندرې اورې. نوموړې د هندي فلمونو لپاره د پام وړ شمیر سندرې ویلې دي. د فلمي سندرو ترڅنګ غزلونه په ماډرن موسیقۍ کې هم سندرې ویلې دي. آشا بھوسلې ته پر نړیوال کچه د یو لوړ هنري استعداد لرونکي سندرغاړې په توګه کتل کیږي. هغه د هنر په ډګر کې یوه اوږده موده فعال پاتې شوې او لا هم په داسې حال کې چې عمر یې تر 80 کلونو اوخته کنسرټونو ته ځي او سندرې وایي. دا شاه بھوسلے پاڑا پر انٹرنیٹ ورک لشوی معلومات خی چیک اپ دس کال کے دا ہند مہاراشٹرا ریاست دا گور نمی کلی پیوا برہمن کورنا کے زیگی دلے دا پلار نمی دیناناتھ منگیشکر او دا مور ہگئے شد متیو مور پلار یہ پر دے آشا منگیشکر نم ایخو آشا درے خویندے او یو رور لارو لخویندو یوا لتا نومیگی چې ورسته د لتا منګیشکر په نوم د هند نومیالی سندرغاړي او د موسیقۍ په ډګر کې د خپل خور آشا حریفه وخته. آشا ماشومه وا چې د موسیقۍ له سرونو سره بلد شوه. د هغې پلار د کلاسیکي موسیقۍ استاد او د سټیج سندرغاړي. آشا د نهو کلو وا چې پلار یې مړ شو. کورنۍ یې په داسې حال کې چې له مالی ستونزو سره مخامخ وه ممبئی ښار ته کډه شوه چېرته چې آشا او لتا دواړو د فلمونو لپاره سندرې ویل پیل کړل. آشا بھوسلے خپل لومړی فلمی سندره په 1973 زیږدیز کال کې د مراټی ژبې د یو فلم لپاره وویل. په 1973 زیږدیز کال کې د چونریا په نوم د یو هندي فلم لپاره اولنۍ سندره ثبت کړه. آشا شپاړس کلنه وه چې له یو دیرش کلن سړي گنپت راو بھوسلے سره یې مینه پیدا شوه او هغې غوښتل چې له هغه سره واده وکړي. کورنۍ پر دې خبره راضي نه وه خو هغې خپلې خوښې ته وکتل او واده یې وکړ. د خاوند په کور د آشا ژوند خنو څو کلونه وروسته لا غځان آزاد کړل او خپل دو بچیانو سره بیرته د خپل مور کور ته لاړ. په هنري دنیا کې د آشا بھوسلے د ترکه سفر ورو پاتې شوه. د 1973 لسیزې په کلونو کې ځینې فلمی سندرې مقبولې شوې خو دا لا هم اړه وه چې د 1975 او همداراز 1980 لسیزې په کلونو کې د کمو بجټونو او نامقبولو اداکارانو په فلمونو کې سندرې ووایي. آشا بوسلے د 1950 لسیزی په کلونو کې د دلیپ کمار دیو فلم په شمول په زینو نورو فلمونو کې سندره وویلې او یو څه وځلیدا. نوموړی ته د هندی فلمونو ترڅنګ د مراټی ژبې په فلمونو کې هم سندره ورکل شوې. په 1955 کال کې د نومیالي موسیقار او پی نیر په موسیقۍ کې د فلم سی آی ډی لپاره د آشا بوسلے په غږ سندره په ولس کې زخت ډیره مقبوله شوه. همدغه بچی نوموړی په هندی فلمی ډګر کې ځان ته مضبوط ځای پیدا کړ او تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې یې د او پی نیر په موسیقۍ کې سندرې وویلې. آشا بوسلے ورسته له موسیقار آر ڈی برمن سره هم یو موده کار وکړل او یو شمیر مشهوره سندرې جوړ کړې. د دوی د هنر د دنیا رشتہ په 1980 زیږدیز کال کې د واده په هغه بدل شو او تر 1994 زیږدیز کال پورې چې آر ڈی برمن ژوندې و قائم پاتې شو.
Come on.
مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا اونې پکې د هند د نومیالی سندرغاړي آشا بوسلے د ژوند او هنر حال او د هغه سندرې اوري. په پیښور کې موسیقار ارشد علي وایي د آشا جی سندرې ډېرې اوریدلې دي. د نوموړي په خبره هنرمندان باید د هغې له سندرو زده کړه وکړي.
عائشہ بھونسلے خود جی بچپن نہ زور ما تما والد صاحب ہم دیر ذات اور یو سندرغا ردا سی چا خپل جوړ د کومې او جنون نه کنه چې صحه دي نه ده دي هغه څومره غانا کړي دا نو یا د کوم आवाज ټون یو ګاډ گفتي هغه بیا کار څومره کړي دي نو دا ډېر لوی آرټیسټ و زمونږ د پاره سنگرانو د پاره آرټیسټانو د پاره هغه یو درځګا ده زبدا وې نو په کار د چې مو غنه ډېر څه زده کړو کنه دا आवाज نه سندرو نه دغه سندر چې کم دي دا هم د هغوی لایسنس دي کنه چې مونږ فار ایگزامپل مونږ د بڑے غلام علی خان اور یا مونږ نور مون سنگران اور یا مهدی صاحب اور هغوی هغه دای کې چې دومره څه خپل د فن مظاهره کړی دا چې هغه مونږ ډېر څه زده کړو کولی شو. هغه چې څنګه مورکی اغشتې ده هغه څنګه چې سټے کړی ده لکه آواز کې څنګه چې هغه ټول باندې ولاړه ده یا څنګه چې هغه میډ گانا کړی ده نو هغه چې کلاسیکل څومره گانا کړی ده هغه چې څومره سندرې ویلي دي نو هغه ټول چې دي هغه کې څه نه څه هغه داسې کړي دي چې هغه خپل
ارشد علی زیاتوی آشا جی هر رقم سندرې د غم او خفقان د خوخی آرامې او هم تیزی هغه ویلې دي.
بس سندرغړې ور سټایل سنگر کې هغه هر انداز کې غانه کولی شي نو هغه کمپوزران چې سمره وټي هغه ته هم پتا و دې خبرې چې دا ور سټایل سنگر دم دې باندې چې هغه کم انداز کې غانه کړي دا نو ما هغه انداز کې هغه غانه کړي دا بس سنگر انداز هغه سره سور سونګ مزه کوي بس سنگر انداز هغه سره کلاسیکل گانا مزہ کی با سنگران داس یا تو صرف فالس گانا مزہ کی سلو گانا کولے دا سٹے گانا ډیر کم سنگران بیچ ما کتلی دی چھا کولی شی نو ور سٹائل سنگر دا دی ماشا کی دمو سر ډیر کم ہے داسی دا ور سٹائل سنگران اس خوا اس دکڑا اغا اثر ختم شو اغا مول ختم شو ډیر سنگران دی مو سر خخ سندر غاڑی دی خو خ سندر غاڑی دی خو خ آرٹسٹان نه دی بس صرف نامے پوری خو ار سڑے علی دلتا دا سوچ جانو مور نو غبا خام خان نامالی خو نور پتا سا اغا چھ من خبرو کہ نغه تا پیس پتہ نہیں
اوردن کوله کچ مخک می ویل آشا جی د فلمی سندرو ترڅنګ د غزل البومونه هم جوړ کړی دی. د 1990 مې لسیز په کلونو کې له استاد غلام علي سره جوړ کړی د معراج په نوم یو البوم یې زیات مقبول شو. د آشا بوسلې او هم یې د خور لتا منګیشکر دې کمال ته خلک حیران دي چې د عمر د زیاتوالي سربېره خپل آوازونه په سر پورا او تاند ساتلې دي. آشا جی د یوویشتمې پیړۍ په لومړۍ لسیزه کې هم د بالیووډ فلمونو لپاره سندرې وویلې او له خپلو مینوالو یې داد ترلاسه کړ. د هند حکومت او همداراز فلمی صنعت هم د نوموړي د فن قدردانی کړې او یو شمېر جایزې او انعامونه یې ورکړي دي. د خبرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو د رنگیلا فلم لپاره د نومیالي موسیقار اے آر رحمان په موسیقۍ کې د آشا بوسلې له دې سندرې خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازت غواړم. په مخامخه